سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید، د افغان جنود د تعلیم پر وضعیت د بشري حقونو د ډلو اندېښنه. په کندهار کې د برېښنا د ستونزې له کبله د صنعتي پارک سقوط.
چې جنراتوران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ.
د غزنی له بېوزلو خلکو سره د افغاني سرې میاشتې مرستې.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي.
او په نړیوالو مسایلو کې د اقلیمی ناورین د مخنیوي لپاره د نړۍ د څه باندې سل هیوادونو ژمنې. په دې خبرونه کې نور بس د ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې په لکتر لګه دو چاودنو او پسې ډزو کې د لکتر لګه 1500 کسانو دی وژل کېدو او په لسګونو نورو دی ټپ کېدو خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې په لکتر لګه دو چاودنو او پسې ډزو کې د لکتر لګه 1500 کسانو دی وژل کېدو او په لسګونو نورو دی ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 420 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویټرز د طالبانو دی یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې لکتر لګه 1500 کسان وژل شوي او 420 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان 420 پوځي روغتون دروازه زه ته نږدې شوې ده.
بله، چاودنه د 423 روغتون دروازې ته نږدې د مرکز خلکو سره نږدې چاودنه شوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره ده.
د ټولنیزو رسنیو په تصویرونو کې ښکاري چې د پیښې له ځایه لوګي هوا ته پورته کیږي. په روغتون کې دننه یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون بهر د تلاشۍ له لومړۍ پوستې سره د قوي چاودنې او ډزو غږونه اورېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه د چاودنې ځای ته رسېدلي. هغه هم ویلي چې چاودنو تلفات اړولي، خو دقیق ارقام به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایمرجنسي روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د دې کې نه ټپیان ورول شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګوست 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ پر جماعتونو او نورو هدفونو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د ناامنیو د څو پیښو شاهد و. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذر یو وکیل په ډزو ووژل او د دو تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي دي. یو عیني شاهد چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژندو وسلوالو د معیوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو ووژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم چې د امنیتي دلایلو له امله د نوم له ښودلو ډډه کړې، ازادي راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسلوالو نن سهار شاوخوا 12:30 بجې د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چک نوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذر یو ملک هجرت خوږیاڼۍ په ډزو ووشت او له سیمې وتښتېدل. د غراز نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د دو تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي دي. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنیدونکي بلل کېږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگتن کې وویل چې د اګوست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایسترلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنیدونکي بلل کېږي. هغه وویل د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بېرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سل څلېریش زره عکسونه او ول زره ویډیوګانې له وی پانی الری شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروسته کلونو کې خبريالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتریش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تیر یو کال کې 12 خبريالانو د رسنیو کارکونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوې دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating
په وروسته یو کلونو کې د رسنیو د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نه داسې دي چې عاملین بې سزا پاتې کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بې شمېره نورو ګواښونو لکه تښتونې، ربړونې، توقیف او ځورونې سره مخامخ دي.
کاغلی ګوتری شوای هیڅ ټولنه داسې خبري اعلانو له فعالیت پرته آزاد نشي پاتې کېدای چې ناوړه کلینی راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبري کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبري اعلانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 1909 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دی چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوی و چې امیر عبداللهیان به د رواني میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایرانی چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوی. په ایران کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د راپورونو برخه ته خو قدرمن اوریدونکو له هغه مخکې یو یادونه چې په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل ښار کې یوې درنې چاودنې نن مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو یو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ رادیو ته ویل چې چاودنه د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته شوې ده. هغه وایي په دې پیښه کې ملکی کسانو ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په کابل ښار کې 14 ملکی کسانو ته تلفات اړولې دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل 14 د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 420 روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. د ښاغلي کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي خو جزئیات نه ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې ځای ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه رسیدلی دي. خو له سیمې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ننوتی او جګړه روانه ده. داسې راپورونه هم تر غوږو شوي دي چې ګنې دویمه چاودنه هم په دې پیښې په سیمه کې رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول راپورونه او دا ټولې ګونګسې ردوي او وایي چې دا راپورونه ناسم دي. له دې ورهاخوا بیا د ایمرجنسي روغتون ځینو رسنیو ته داسې راپورونه ورکړي دي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 9 کسه ټپیان ورول شوې دي. خو د روغتون چارواکو تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي. لبلاړ خبیازینو بهرنیو رسنیو د دې پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د دې پیښې څخه 15 کسان وژل شوي او له دې شو زیات ټپیان شوي دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته د چاودنې او احتمالا د یوې وسلوالې حملې په اړه جزئیات مو اوریدل. په دې اړه د طالبانو چارواکو ډیر جزئیات نه دي ورکړي خو په نړیوالو خبري اژانسونو کې ویل کیږي چې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې شاوخوا 15 کسان، البته د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې 15 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. رویټرز د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې 24 کسانو بخې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د وزیر اکبر خان سیمې د چاودنې په اړه نور جزئیات د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس ورزو یو بل راپور ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د سازمان ویلي طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې که پرانیستل شوي هم دي د خلکو د فشار نتیجه وه. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر دولسم ټولګي په یو ډېر کم شمېر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15 ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هره ورځ ښوونځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د ښوونځي په دروازه پل کېښوده، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس دې خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقونو د څار سازمان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو دوام ته سخت غبرګون ښيي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشرې هجربار ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدی.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban wai dun juno da khwanzai o taral yawa land mahala masala da aw jirba pranistil shi khud doi pardi sargandawuno babar nishi kedai aw yawas haqa so pri babar kawalai shi che par talibano babar wulari. طالبان وی د هلکانو او انجنونو منځنی خونځی دی سره جلاشي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د انجنونو او هلکانو متوسطه خونځی له پخوا سره جلاو او دا یو غلطه ادعا ده.
مېرمن باروي په یو شمېر ولایتونو کې د انجنونو د خونځیو پرانستل کې دوه تخوخه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا خونځی د خلکو د فشار له امله پرانستل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
نجونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حقو ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کوردانه هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متی اولاوی ساج د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وای، هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسساتو څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ چې ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې د یو شپیتو نجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. دا فارغان نجونې او ځوانان په اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډېرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، د نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی می نورم ډیره شوله، تقریبا زه فارغیدم ډیر په هیلې سره جګه شوی وم، سهار خوږ دل تر علم مونږ ملي سره دونه لرلو، کوم هیلې می لرلې هغه بیرته نور یم مات شوی.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم می عبدالجبار درمان ده. موږ د سایتامینا یا د امکانات چې جوړ کړی دي د طبابت په برخه کې، زمونږ هله دغه چې زمونږ خارې په بول او نشي او مونږ ته د کار زمينه برابر شي، ترسو مونږ د خار ملت یو جوګو ګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 203 نفر وو چې په دې کې یو شپته یې و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کارګرانګي کې پروتیس کې او نرسین کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دغه فارغین کامل اطمینان ورکوم. خوش میشت دا ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار ابدالي وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه، بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د پرمیسس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر ترخیص کوي په هغه باندې ډاکټر ترخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بځی کوي هغه د منځنیو
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالۍ کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په 300 بیوزلو بې ځای شوی او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشلې. سرمیشتوای جمعی را روان دی او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بیکاریو او وچکالۍ له کبله ډیری خلک په فقر، بیوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا 40 کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وای سختي نيستي په سر اخیسته دومره سنل لري چې خلیته واچوي. خوننې د افغاني سری میاشتې ټولنی لوري یوان د زمرسته تر لاسه کړي او زیات ورته خوشاله دي.
د غزنی سری میاشتې ټولنی څخه ډېر مننه چې موږ ته په خپل وخت باندې مقصد وس ډېر مجبور هم موږ ته غوړی وریجه او دال لس نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګو د سری میاشتې د غزنی سری میاشتې ټولنی څخه ډېر مننه کوو.
لال بیبي بیا کند ده دا هم خپل اولادونو ته ګوته نشي او وای دغه اعتماد را پاتې دي. لال بیبي وای د ګټ وټ څوک نه لري، سره نيستي ده، خو نن چې د سری میاشتې لوري دغه مرسته تر لاسه کړي یو څو ورځې به د اولادونو خور باندې وسی.
نو موږ سره سری میاشتې کومک وکړو، شای موږ ته راکړو، چای دی، غوړي دی، وړه دی، ورځې دی، دا شای له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اعتماد سره دی مرسته وکړي، دی موږ ته شای راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په دریو سو بې وزلو بې ځای سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د ترکیه هیواد له لوري مرسته سیوو.
اول خو ډیره مننه کوو موږ د ترکیه له سره میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د درې سوو هغه بې ځایه سوي بې وزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي وو، نو موږ هغوی سروې وکړه او هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي زمی را روان دی او دلته ډیری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عابد وای افغانی سری میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2.5 زره زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشټوالي له کبله له همدې دی ولایت د صنعتي پارکونو ټولې فابریکې چې شمیر یې 2.5 سوه ته رسیږي بندې دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي د ژمنو سره سره له هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر پشان برېښنا نه ده برابره شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي د ستونزې د اوارۍ لپاره هڅه کوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال.
د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت له امله د کجکي بند د برېښنا د تولید د درېدو تر څنګ د تیلو د نشت له امله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10 ساعته برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار ښاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکاره سي.
بار وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکار کور ناسي، کاروبار به نه وي، هیڅ کار به نه وي. نو چې نټران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه بار کارګرو کار ولاړ دی.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسؤل ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچېرې وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ سي، موږ مجبور یو فابریکې به له هېواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ به له هېواده څه وسو، بل شی نه دی پاتې. ځکه چې په دې هېواد کې چېرې زما کار نه وچلېږي، معلومه خبره ده چې دوکاندار دوکانداري نشته، د مارکیټ کې کاروبار نشته، په بازار کې به تجارت ولاړ وي.
د کندهار د صنعت او معدنو خونې استازی احمدالله عزیزي د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندېښنه ښيي. د ویي طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرېدو له هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وعده راکړی دی چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومتولي د حکومت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو د میاشتې ریژه د اوسه کم اجرات تر سترګو څرک نه لیدل کیږي چې مشته یو اطمینان راکول سي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا بچا یوسفای د کجکی بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کم سوي ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
موږ خپل مشران ته ویل چې موږ په ګرام کې تل جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکې تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. انو موږ عمره مشران مرتر ما پکا وکړه چې هغه به د کندهار ته، نو هغه کدای شي په دریو په تلور 15 ورځې او تکیر انتقال کو، نو بیا په صنعتي کې حالت صنعتي تنظیم بستا کو وربنو د صنعتي ټول مشکل حل کړ.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې لامل یې د بیکاری کچا هم په دغه ولایت کې لوړ شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
بلی. السلام علیکم، زه محمد خان مبارز ده هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه داخله ورزه ده چې بعد ته هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي توګه توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاوره کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم یو تن مایت دی پکتیکا ولایت اوسیدون کا کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم زمونږ مایدي مې پوسټ لاس ورکړي په مهینو باندې ولا کور کې یو فری نه لرو ورور جان دا زمونږ مایدي نو ماس پوره کړي دی الله پر رضا اول مایت ته څوک کار هم نه ورکوي هغه روغ جوړ ښه دي کار به و چې مونږ ولا یو فری لرو دی الله پر رضا باندې مایدي نو ماس لرې طریقې باید باول مایدي داس لري تاسو په اسلام کښې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده مایدین ډېر غریبان دي ازادۍ راډیو باید زمونږ پیغامونه وټولو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې مونږ سره باید کومک وکړي مونږ ولا خپلې ښځې م جواب راکوي یا پیسې نه لرئ معاش نه لرئ کار نه پرې خوري کور خو پرېږدي د کور د باندې ولاړ پردي کور کښې پراته یو خپل کور نه لرو وطن ته راغلي له کابله چې وسلام په احترام
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه زما دا پیغام د وروره چې دا ټول خلک د خپلو ستونزو باندې غږېږي وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کښې لا د غلام خان په لارو کښې لا مطلب خرلوسیو لارو کښې چې دوی ته کومې لارې په مخکې دي او ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نهه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او ګوګنې وکړله دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړه نه دي حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړې دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کښې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کښې څرتوي لا وخت پرې تېروي په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي په خرچو باندې تېرېږي پرې نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید دغو خلکو د دغو لارو د کوچیانو دپاره هم یو غم وخوړل شي وسلام په ډېر احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اورېدونکو راسره اوسئ د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیز پروګرام خپرېږي په دې خپرونه کې به ملالۍ بشیر کوربنه وي خو له هغه مخکې ورزو د روانې خپرونې د لومړۍ برخې وروستي راپور ته په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي دا مراسم ورمه ورځ پیل شول د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي دوی ویر نه کوي برعکس خوشحالۍ کوي خاندي سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي د موضوع نوره شرحه د احمد شیبر په راپور کې
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي اوسپنیز او پلاستیکي رنګرنګه اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیریږي د دې نندارو یوه لیدونکې بیرینیس سانچس وایي
څه چې زما ډېر خوښېږي هغه د مکسیکو کلتور دی دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي د هغوی د خوښې خواړه پخوي داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده دې ورځې ته د بېګنا فرشتو ورځ نوم ورکوي د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي کورنۍ د شپې په مخه جرو ته ځي شمې بلوي او شپه سبا کوي د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ژدي دې ګل ته دوی د مړیو ګل وایي په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي هر لور ته همدا ګلان تر سترګو کیږي تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه د مکسیکو یو تبعه ډیوید انتونیو وایي
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي دا هغه څه دي چې ډیرو د یو وخت لپاره لاس ترې مینځلی و
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیلېږي حتی ځینې یې میاشتې مخکې پیلوي
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. دا وخت 4 بجې او 1.5 دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په لکتر لګه 214 او روپسې دزو کې د لکتر لګه 15 کسانو دی وژل کېدو او په لزګونو نور د ټپ کېدو خبر ورکړل شوې ده. د پیښې سردار محمد داود خان 422 اپوزي روختون ته نږدې شوې ده. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د نننې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. جلال آباد خار هم نن د نامنیو د څو پیښو شاهدونه معلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جماعت ملا امام او د ګزارې وکیل په ډزو وژل او د دو تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د غوپ لزګونو زر افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په ماقع ډول لري کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبان د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنیدونکي بلل کیږي. چارواکي د سپین بول لک چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د پزورګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لارې چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې و نن بیرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبرې اعلان د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتیرش نن په یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 25 خبرې اعلان او د رسنیو کارکوونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوې. نن د نومبر 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته نور بس د پروګرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه واوري.
په افغانستان کې د څلورو ټیمونو په ګډون د فوتبال تورنمنت پیلېږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت د شاهین اسماعیل، طوفان حریرو، د میوند اتلان او د اباسین سپی ټیمونو ترمنځ راتلونکو اونۍ د پنځشنبه پوره پیلېږي. دغه لوبې د افغانستان د فوتبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. خاغلی معشوف وایي په دې سیالیو کې اتو ټیمونو ته بلنه ورکړل شوې و خو یوازې څلور هغه په خپل مالي لګښتونو د تورنمنت ته حاضر شو. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف بالته د مینوالو د شور او ولولو بیرته راجلب ولدي. د افغانستان فوتبال فدراسیون ویلي په دې لوبه کې د فوتبال د غوړه لیک څلور لوبډلو ګډون کړي خو دا د غوړه لیک لوبي نه دي. د کابل د هاندبال الف لوبډلې تر څلورو پړاو سیالي ورسته اتل ولي خپل کړه. د هاندبال فدراسیون مسلکي او تخنیکی مرستيال علي فیاض نن ازادي لري ته وویل دغه لوبي د اسد میاشت څخه د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي چې نن د کابل الف لوبډلې